لس بجی شوی احمد شی بریم دا ازادي راډیو د دې سات د خبرونه دا اوریدونکو هرکلی کوم. د کابل شار د کټې پروان په سیمه کې د هندوانو له درمسال سره چاپ د نشلوی دي. په خواله رسنیو کې چې کومې ویډیوګانې خپرې شوې دي د اور لمبې ښکاري چې له درمسال بهر کیږي. د درمسال مخې ته هندوان او سکان درېدلي او وایي چې وسلوال درمسال ته ننوتي دي. طالبانو سیمه محاصره کړې ده خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. د درمسال یو مسؤول ګورمن سنگ رویټرز رنس ته ویلي دي چې د برید پر مهال دیرش تنه په درمسال کې دننه وو او اوس نه پوهېږي چې څو تنه به یې ژوندي پاتې شوي وي. جرمنی ډیپلوماټ مارک سپورتسل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش په نیویارک کې تیر شپه د دې ټاکنې خبر ورکړ. پورتسل دیرش کاله د ډیپلوماټ په توګه کار کړی دی. له 2014 تر 2018 کلونو پورې دی په افغانستان کې د جرمني سفیر وو او په 2018 کال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازی وټاکل شو چې تر تیر کال پورې دا دنده لرله. پورتسل به د اوس لپاره په موقتي توګه د یوناما سرپرست هم وي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او ملکي هوایي چلند وزارت وایي د ننګرهار هوایي ډګر له 2 لسیزو وروسته ملکي هوایي الوتنو ته چمتو شوی دی. د دې وزارت ویاند امام الدین احمدی بیګا ازادي راډیو ته وویل له دې هوایي ډګر څخه عملاً الوتنې ترسره کیږي.
د ننګرهار هوایي ډګر وروسته له 2 لسیزو څخه خوندي الوتنو لپاره چمتو شوی او فعال شوی دی. د دې هوایي ډګر ترمینل بیا ځلې فعال شوی دی او منظم دي مسافرونو پروسس کول لپاره تیار دي.
شغل احمدی زیاتوی چې د ننګرهار د هوایي ډګر ترمینل د څار او کنټرول برجونه او تجهیزات او د مخابره سیستم ترمیم شوی او ځغاسل کې د الوتنو لپاره چمتو شوی دی. د بریتانیا سرتیاسم پورس چانسن د اوکراینی ځواکونو لپاره د پوځي روزنې د یو پروګرام وړاندې کړی. شغلی جانسن پرون کیف ته د ناڅاپي سفر پر مهال د اوکراین له ولسمشر ولودمیر زلنسکی سره په کتنه کې په دې اړه څرګندونه وکړه. د جانسن د طرحې له مخې تر 1000 پورې اوکراینی سرتیرو ته د 160 روزو په ترڅ کې د دې پروګرام له مخې پوځي روزنه ورکړل شي. بریتانیا د روسي په وړاندې په جګړه کې د اوکراین له لوی ملاتړ کوونکو څخه دی. یو ورځ مخکې له دې چې جرمني، فرانسې، ایټالیا او رومانیا مشرانو له اوکراین څخه د ملاتړ شولو لپاره کیف ته سفر وکړ او له زلنسکی سره وکتل. وړاندې په خبرونه کې په کابل کې د ننني بریټ تازه جزئیات تر سره شریکو. ملګری ملتونه وایي له بې ځایه شویو او افغانستان ته د ستنو شویو کډوالو لپاره په سلګونو میلیونه ډالر ته اړتیا لري خو نیمایي مرستې نه دي ترلاسه کړي. د چارو کتونکو دریا خان بهیر وایي
نړیوال او ډیر زیات توجه د افغانستان خواته نه ده بلکې د اوکراین د جنگ خواته ده.
د نړیوالي مالی حج د ګمارل شوې ډلې پلاوی پاکستان ته ځي. سو وګوري چې دغه واټ حج سمې روانې دي چې لخر لست څخه یو باسي کنه. د خبرونه لوی برخه د سندرو ملمانه پروګرام ته څنګه ډی شوې ده چې پکې تاسو ته سندرو لرو. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د کابل شهر د کارتي پروان په سیمه کې د هندوانو له درمسال سره نن سهار چاودنی وشوي. په پیل کې دا ویل کېدل چې درې چاودنی پرله پسې شوې دي. بیا دا خبر خپور شو چې څلور چاودنی شوې دي او ډز روانې دي. تازه جزئیات له خپل همکار اخلم. تازه جزئیات څه دي د بریټ په ارتباط؟
شیبر صاحب د طالبانو د کورنیو چارو وزارت شیبوړان د ازادي رادیو ته ومنله چې د کابل په کارتي پروان کې د اهلي هنود په کور دواره وسلوال بریج شوی. د دې وزارت وایي عبد النافع ټکور ازادي رادیو ته ویل چې بریننن سهار شپږ نیمې بجې د اهلي هنود کور دوارې ته د یو شمېر ناپېژاند وسلوالو پر ننوتو سره پیل شوی او لا هم روان دي. هغه ویل لومړی وسلوالو یو لاسي بم کوم څوک چې ساتونکي و دروازې تر مخه حالته غورځول چې داغې له امله په دننه کورتواره کې اور حمله کېدل دی او په پایل کې دوه تنه اهلي هنود چپیان شول. خود دوی له قوله چې دوی روغتون ته لېږدول شوي دي او سیاحتې ښه دی خو هلته یې د روانې جګړې په اړه چې هلته څه تلفات لري جزئیات ورنه کړل. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند هم ویلې چې وسلوالو غوښتل لومړی د خلکو په ډکه سیمه کې موټر بم برید هم وکړي خو مخ موخې ته له رسېدو وړاندې موټر بم چاودنه وکړه او ځانی زیان نه درلود. د پیښې په ځای کې بیا یو شمېر خلکو ازادي راډیو ته وویل چې په ګوردواره کې دننه لا هم ډزې کېږي. دوی غږونه اوري خو سیمه د طالب ځواکونو لخوا کلابنده شوې ده او څوک نږدې نه ورپېښودل کېږي.
د طالبانو د کورنی چار د وزارت د ویاند په وینا تاسو دا خبر ورکړ چې دوی دا مسله تاییدوي، دا موضوع تاییدوي، خو دوی ونه ویل چې تلفات څومره اوښتي دي.
په پیل کې دغه ویل چې د لومړي پر لومړیو کې کله چې وسلوالو لاسیبه مغورځاوه دوه حالې هنود ټپیان شول، خو دا چې سیمه کې جګړه روانه ده او هلته وسلوال د نه ګوردواره کې دي. دوی ویل چې هم حاصره کړي دي دغه وسلوال، خو لا د مرګ ژوبلې وروستي ارقام دوی سره نسته.
مننه.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ مرستیالي افغانستان او پاکستان ته د سفر په پای کې ویلي چې دا اداره به د اړو افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. میرمن کلیمنټس کابل او هرات ته له سفرونو وروسته پاکستان ته ولاړه. جزئیات په دې راپور کې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ مرستیالي کلی کلیمنټس افغانستان او پاکستان ته د سفر په پای کې د بې ځای شویو کورنیو او هیواد ته د راستنیدونکو افغان کډوالو د ملاتړ پر اړتیا ټینګار وکړ. میرمن کلیمنټس پرون وویل افغانان غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې یوازې نه دي پاتې او نړیواله ټولنه یې ترڅنګ ولاړه ده.
The UN Refugee Agency is trying to provide the ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنری د 18 او نغد پیسو په برخه کې د مرستو لاره د هغو کورنۍ د ملاتړ هڅه کوي چې غواړي خپل ژوند جوړ کړي. دا کورنۍ د سولې، ثبات او داسې لارو چارو پرته چې ټولنه او نور هیوادونه ملاتړ وکړي بل څه نه غواړي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وای ل کورنۍ بې ځای شویو او راستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې لپاره 340 میلیون ډالر ته اړتیا لري. د دې ادارې په وینا تر اوسه مرستندویو هیوادونو او ټولنو یوازې په سلو کې 50 مرستې ورسپارلې دي. د یو ان ایچ سی آر مرستیالي د خپل سرګندونو په یو بل برخه کې ویل چې افغان جونې او خځې خورا زیات زغم لري، خو د دې په وینا تل د زکړو او کار په برخه کې د خپل حقوقو په اړه خبرې کوي. میرمن کلیمنټس چې تیرونه د څلور ورځو لپاره په افغانستان کې و، د طالبانو له چارواکو سره ولیدل او همدارس په کابل او هرات کې له یو شمیر خځو او نجونو سره خبرې وکړي. د یو ان ایچ سی آر د خبر پاڼې لمخې کلی کلیمنټس د خځو اندېښنو ته غوږ ونیو او ویل چې د افغانستان د راتلونکي د جوړولو لپاره د نجونو تعلیم اړین دی. د یو ان ایچ سی آر مرستیالي د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر او یو شمیر نورو چارواکو سره په کتنه کې هم د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې وکړي. ملګری ملتونه وایي اوس مهال په پاکستان کې د قانوني اسنادو لرونکي 1.3 میلیون او تر شاوخوا 1.5 میلیون پورې به اسنادو افغان کډوال ډیر دي. د سازمان د پاکستان د حکومت د ارقامو په حواله راپور ورکوي چې له تیر کال راهیسې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته شاوخوا 250,000 نور افغانان هم پاکستان ته تللی چې ځینې په ډیرو بدو شرایطو کې ژوند کوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ مرستیالي افغانستان او پاکستان ته له سفر وروسته ویل دي چې یو ان ایچ سی آر له کورنیو بې ځای شوي او راستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې لپاره 320 میلیون ډالر ته اړتیا لري. د یو ان ایچ سی آر په وینا مرستندوی هیوادونو او مؤسسو تر اوسه یوازې په سلو کې 50 مرستې ورسپارلې دي. احمد تکل له افغانانو سره د نړیوالو د بشري مرستو د څرنګوالي په اړه د اقتصادي او سیاسي چارو له شنونکي دریا خان بهیر سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې په پاکستان او ایران کې د ډېر افغان کډوالو وضعیت څومره د اندېښنې وړ دی.
پاکستان او ایران په دواړو هیوادو کې د افغان کډوالو ستونزې ډېرې زیاتې دي او مختلفې ستونزې لري. په دې دواړو هیوادو کې افغان کډوال د بشري او نړیوال قوانینو پر اساس خپل لومړني حقونو ته نه رسیږي. دوی د درس او تعلیم امکانات او د کار امکانات ورته فراهم نه دي. په تیر بیا په پاکستان کې چې یو تعداد کورنۍ یوه برخه په افغانستان کې پاتې ده، یوه برخه په پاکستان کې د کل دوی د ویزو درخواست کوي، د پاکستان د چارواکو لخوا داغونه په مختلفو بهانو باندې د ډېرو پیسو غوښتنه کوي چې حتی یوه پاکستان ویزه تر زر یو نیم زر ډالر پورې تبادله کیږي. د خپل اغستون زیدي چې پاکستان هیواد د افغانستان کډوالو لپاره جوړی کړي او په ایران کې چې خلک مجبوریت لمخې کډوال کیږي، دوی په ډیره بیرحمانه ډول بیرته افغانستان ته راستنه کیږي او د دوی ستونزې هم ډیر زیاتې دي.
بهر صاحب، ملګرو ملتونو ویلي دي چې یوازې په سلو کې 50 هغه مرستې ترلاسه کړي دي چې دوی له مرستندویو ټولنو او هیوادونو غوښتیو. دا یو نه خنده چې نړیوالو افغانستان هیر کړی دی ستاسو په نظر؟
ملګرو ملتونو د افغانستان د خلکو د اقتصادي ستونزو د رفع کولو په حق له خپل غوښتنه کړي، خو متاسفانه د دې ډیرو میاشتو نه راپدې خو دغه مرستې ټولې راجمع شوې نه دي. دا په دې دلیل چې نړیوال او ډیر زیات البته توجه د افغانستان خواته نه ده، بلکې د اوکراین د جنگ خواته ده. او بل دلیل هم دا ده چې د افغانستان د موجود نظام په رسمیت نه پیژندل او هغه تعهدات چې د دوی لخوا نړیوال تشوي هغه تعهدات چې وینې دي، او افغانستان کې لومړني بشري حقوق چې د ښځو لاسرسی درس او تعلیم او کار ته دی هغه حقوق خلکو ته ورکړل شوي نه دي. په دغه دلیل نړیوال هم ډیر زیات علاقه نه لري چې په ډیر سرعت سره دغه مرستې د افغانستان ته ورسوي، او دا ستونزې لا هم پر ځای دي.
او په پای کې په داسې حال کې چې د طالبانو له حکومت سره د نړیوالو تعامل ډیر کمزوری دی، څومره ستاسو په نظر ممکنه ده چې پاتې پیسې به هم د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو ته وسپارل شي؟
زه فکر نه کوم چې دغه مرستې ډیر په لنډ وخت کې راټول شي. دا په دلیل چې لا هم د ستونزې د نړیوالو د افغانستان کې د موجود نظام ترمنځ لا هم د ستونزې موجود دي، او په تیره بیا د افغانستان د خلکو او د موجود نظام ترمنځ هغه اندازه تفاهم چې باید رامنځته شوی هغه تفاهم تر اوسه رامنځته شوی نه دی. نړیوال هم زیات علاقه نه لري چې په لنډ وخت کې دغه امکانات د افغانستان لپاره برابر کړه، الا دا چې موجود نظام د خپل پټولو پالیسیانو د خپل په تصامیمو کې یو تغییر راوړي او بیا کتنه وکړي.
د اقتصادي او سیاسي چارو کتونکو دریا خان بهیر،
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په پام کې ده چې د مالی اقدام معزف ډلې یو پلاوی پاکستان ته سفر وکړي او په مالی برخه کې د هیواد اقدامات ورسوي. همدې نړیوالې مؤسسې په 2013 کال کې د پاکستان نوم له ترسي ډلو سره د احتمالي مرستو له کبله په خړ لسک شامل کړی وو. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان حکومت د دې هیواد د اقتصادي پرمختګ لپاره د اقداماتو په ترڅ کې ژمنه کړې چې د مالی ترورزم د مخنیوي لپاره به د مالی اقدام د موظف ډلې ټولې سپارښتنې عملي کوي. د مالی اقدام موظف ډله یا اف ای ټی اف چې د ترورستي ډلو پر مالی سرچینو څارنه کوي، په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته یو پلاوی ولېږي څو په دوو برخو کې د دې هیواد اقدامات وارزوي. د ډلې پرون جمعه د پاکستان د حکومت له یو پلاوی سره چې په دې اړه د خبرو لپاره برلین ته تللې، لکتنې وروسته په یو بیان کې وویل پاکستان په دوړو برخو کې ورکول سوي پلانونه تر ډیره عملی کړي دي. د پاکستان د مالی مرستیال وزیر عائشه غوث پاشا پرون په اسلام آباد کې د اف ای ټی اف د بیان ستاینه وکړه. وی ویل دا هغه څه دي چې د پاکستان اقتصاد سخته اړتیا ورته لرله. پاکستان په 2013 میلادي کال کې د نړیوال تروریزم د مالی ملاتړ د څارنې په لیست کې شامل شو، او ورته وویل سول چې په خپل قلمرو کې اسلام پالو وسلولو ډلو ته د چندو او مالی ملاتړ د جلبولو د مخنیوي لپاره قانوني اقدامات وکړي. دا هغه مهال و چې افغان طالبان لا وخت نه رسیدلي او مرکزونه او د مالی فعالیتونو کانالونه ټول په پاکستان کې وو. د اف ای ټی اف په خړ لیست کې د پاکستان د نوم شاملولو د دې هیواد پر اقتصاد ناوړه اغیز وکړ، ځکه لدې کابل افراد، کمپنی او شرکتونه لدې هیواد سره د تجارت برخه کې زړه نازړه وو. په داسې حال کې چې اسلام آباد غواړي د دیوالیه کېدو د مخنیوي او د خپل اقتصاد د ژغورنې په هدف د پیسو له نړیوال صندوق یا آی ایم ایف څخه د مالی ملاتړ بسته چې ځنډیدلې وه ترلاسه کړي، تمه ده چې له دې لسته د پاکستان د نوم له لرې کېدو سره به په دې هیواد کې اقتصادي فعالیتونه بیا پراخ سي. د پاکستان پر پوز له اوږدو کلونو راهیسې دا تور دی چې د افراطي ډلو ملاتړ کوي او په هند او افغانستان کې د اجیرو ډلو په توګه جنګوي. د اف ای ټی اف له مداخله مخکې اسلام آباد د افغان طالبانو او د هغو د ملګرو ډلو په ګډون په پاکستان کې د چندې ټولولو په برخه کې د تروریستي ډلو پر فعالیتونو تقریبا هیڅ ډول محدودیت